دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشرغلاست په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو زملالي بشیر يم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق د لومړی ماده لمخې ټول خلک د خپل ځان د ارادي حق لري د دې حق لمخې دوی په آزاد توګه خپل سیاسي دریز ټاکي او په آزاد توګه خپل اقتصادي ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان ښځې له دې حق برخمنې دي ولې مهمه ده چې ښځې د سیاسي دریز څښتنې وي په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو د از ما حق د خبرونه ده پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیل چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړې ده اغلی زهرا جلال او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ اوریدونکو زموږ دواړې میلمنې د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي لومړۍ پوښتنه به اغلی جلال ستاسو څخه وکړم تاسې پر دې باندې که یو څو خبرې وکړئ چې په سیاسي ډګر کې د ښځو فعالیت د یوه هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی زه تاسو ته استاسو ټول درانه کارکونکو ته درانه میلمنی ته او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم مننه تاسو نه چې دا زمينه برابر کړه دا سیدې چې یو په افغاني ټولنه کې نه بلکې په هر ټولنه کې خزي نیمایي قشر د ټولنې دي او خزي بنسټ د میماران دی بنسټ دی او ټولنې دی دی او هیواد غا اساسي رکن خزي پوره کوي کچيري خزي او هر پروګرام کې په هر سیاست او منویات اقتصادي او هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح میوي همداسې دوی په لوړ استعداد سره خسته اولادونه روزلی شي او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات لمنځه وړي او مثبتو ته پرمختګ ورکولای شي ځکه ځینې اساسي خبرې وي چې امکان لري سړي ورته متوجه نه وي اما هغه چې نیم قشر د ټولنې خزي دي دوی همیشه ورته متوجه او د دې لپاره د حل لار پیدا کولای شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه ونه او دا ډیر ضرور دی چې باید خزي په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې
مننه اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم تاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې شذې باید په سیاسي ډګر کې وي او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیر شلو کلونو کې هغه باید پاتاسوي وای
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکه هیله تاسو ته قدرمنې میلمنې ته او ټول اوریدونکو ته خوشاله يم چې په دې بحث کې تاسو سره يم او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړه تک څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه د ښځې حضور نه نه په سیاسي چارو کې بل کې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي د غوي حضور اساسي شرط ده نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړي په اقتصادي چارو کې په ټولنیزو چارو کې په فرهنګي چارو کې په سیاسي چارو کې په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري کچیر راسو دی بحث ته سازمان ملل متحد یا بشری حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللی تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي دا بیل بحث ده چې اسلام خځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولای شي خپل مدني خپل سیاسي او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخشونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړې، خو علل خصوص ښځو ته یې بې حد ډېره صدمه وارده کړې. او بدبختي په دې کې ده چې هر نظام کله چې راځي یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي، په هغو کې یا ښځو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي او یا به هم هغې کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې ښځه په سیاسي، مدني او ټولنیزو چارو کې باید اشتراک ولري کې ونه لري.
بله ډیره مننه آغلی جلال، ستاسو څخه به د آغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظه ښځې هر ډول حقونه لري. آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟
مننه ګران استاسو د ډیره هم پښتنه نه. تاسو وګوري د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوي دي، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آیین کې هم نشته، خصوصا ښځو د پاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې په اصحاب کرامو په وخت کې مونږه هغه لرله، تجاره لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی د دې تجارې لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویرا چې د هغه صحابیه و، حضرت سمیا چې د طب یو معالجه و، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کیږي، هغه وخت کې د مالیات د ټولولو مسؤوله و. دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام مورته ورکړی دی اسلام کې. اته حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوی حدیثونه چې جنت د مور په پوښي لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو، بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معمار دی. دا د اسلامي د لحاظه وي، د اجتماعي د لحاظه همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور په خلافت عثماني کې، عمري کې، دلته د جمعي لمونځ ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړې دي. بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و، دوی تللي دي، عارض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړې، د هغه غوښتنه منل شوې ده، د وخت سره د هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی دی. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره، اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی. یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوو، همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالي حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنې د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظه دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر ناامید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس داسې لوی قشر محروموي، دا به زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنا نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه وو په څیر کولای شي چې یو کار وکړي. اما نارینه چې کوم شاقه فزیکي کارونه کوي، دوی باید هغې دپاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی، دا نه ده چې خزي دا کارونه کوم چې سړی کولای شي مثلا دوی نشي کولای، خو صرف د فزیکی د پاره د خزو جسامت چې کوم جوړ دی نسبت د نارینه او نه ظریف دی، دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه او پرتله کې خزي د پاره طبيعي غیر طبيعي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دا غاله دی او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي، زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه هم د دینی لحاظه او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونه له نظره دا یو نوع ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر لپاره یو قشر لپاره.
مننه اغلی جلال. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د ځینو ښځو یادونه یې وکړه چې په اسلامي تاریخ کې ښځینه مشرانې وې، خو په اوسني افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته او مکتب ته نسي تلای ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک ښځو ته ورکړي دي، لکه اغلی جلال چې یادونه وکړه، په اوسني افغانستان کې عملي سوي دي؟
تاسو به باندې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق چې نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي، هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د ازادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې هغې ته بزو وایم چې دا اسلام ماته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعض مسایلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه ده ورکړی، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامي جنبه ورته ورکوم، زه هغې ته اجازه نه ورکوم. بدبختانه او متاسفانه په شرایط په افغانستان کې هم عین موضوع روانه ده. تاسو پوهیږئ که چیرې دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی ښځې ته د تحصیل، د تعلیم، د سیاسي فعالیتونو حق نه وای ورکړی، نو ولې به د خدیجه الکبرا نوم مونګه او ټول اسلامي نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا به ولې د بی بی عائشه صدیقه نوم په ټول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچیرې خدته اسلام حق نه وای ورکړي، د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منلې وای. نو متاسفانه او بدبختانه ځینې داسې مسایل په افغانستان کې مطرح کیږي چې هغه اصلا د اسلام سره په ټکر کې دي. مونږ او تاسو دا ډېر لیدلې دي. فاسألو اهل الذکر دې کې خو نه دی ویلې چې فاسألو اهل الذکر چې تاسو نارینه نه حتما پوښتنه وکړئ او ښځې ورنه جدا کړي وي، یا هم هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیات صریح د قران عظیم شان ده، وای آیا برابر دي هغه کسان چې لوست کړي او هغه کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې قران عظیم شان کې د څه نه دي تر سوي چې برابر دي نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلک چې د مځکه په سر باندې ژوند کوي هغه ته ټول ته دا مسائل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلی شرایط په افغانستان کې ورستر بل دا موضوعات ډیر مطرح کیږي، او متاسفانه چې ډیر توجه نه ورته کیږي. یعنی دا اساسا کته چې د هر ارس نه دا موضوع ته مطرح کړي د قابل د تحمل نه دی، یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته تیغي کې تقریبا د نیم نه اکثریت خلک خځې تشکیلوي. یا مثلا اولین مکتب دی یو طفل د مور غېږ ده، دا به څومره یو ښه خبره وي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره ای چې یو مور د اسلامي اصولو په ټول هغه موارد باندې سمبالې چې دین مقدس اسلام په ذکر کړی، نه هغه موارد چې د مال خلې یاوري، د تاسو خلې یاوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا خلې یاوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زه دا نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوي وو چې اسلام ورته ورکړي، اما آهسته آهسته دا بالاخره یو ویشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایګان چېرته رسېدلي، تاسو وګورئ دغه نوره اسلامي نړۍ چېرته رسېدلې، اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان میرمنې، د افغانستان کړېدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري یا د خپل ورور ناوري یا د خپل پلار ناوري یا هم د نورو ځینې باسواده ښځو نه اوري. دا ډېر یو مهم بحث چې باید ته ډېره توجه وسي.
مننه آغلی جلال، تاسو واوریدل چې آغلی سیلاب هم ستاسو د خبرو سره موافقه ده. شای ټول مسلمانان پر دې موافق وي چې د دوی دین پر بشري حقونو ولاړ دین دی او خلکو ته یې حقونه ورکړي دي. نو ولې بیا هغه حقونه چې تاسو د دین له نظر هم یاد کړل نه عملي کیږي؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي، که چیرې دا پوښتنه هغوی نه وشي چې دوی حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګ وکړي، خپل وطن د تمدن دپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ دپاره د خپل هغه راتلونکی نسل د یو ښه شیراز روزلو دپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظ ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یو ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کومه مور چې ډیر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډیر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کیږي او دی به دینه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهیږي نه، دې باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیري وکړه او راغې ستړی استومان دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تیریږي شپه راځي او ماشوم جګیږي او ویده کیږي، دا خو ښایي نه ښایي کیږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیرې وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره په نه ستړي کېدونکې بډې ونغړي او د میړه سره یو ښه صحیح مشي. تاسو وګورئ که داسې مونږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډیر تکړه او ډیر با استعداده، ډیر د هیواد دپاره د یو قدر دی. او که چیرې متاسفانه مونږ ورونه ډیر هغه هم وي ښه تعلیم هم ولري، کور نه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه حتی بې سواد پاتې دي، دا داسې نه دی چې زه وایم تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر کېدنه. زه هغه شخصیت یم چې تقریبا 40 کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډیر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته، اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هیواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه 4 اولادونه لري، یعنی د 4 نفرو تر 8 پورې د روزل هغه ډیر چې وي، خو هغه خیر هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې 4 اولادونه لري. دا یوه مور روزنه ده، 4 اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې مونږ دغه ته پام ونکو او دا به زمونږ د افغانستان خصوصا جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راځي دی هغه کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي نه حق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپل تحلیل نشي کولای چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه دی، مباح څه دی، مکروه څه دی، الا لکه ټاپه وی چې دا فلان کی چې دلته هغه شو لار دا لار نه تیر شو بس دا کافر شو هغه بل چې هغه لار نه راغی دا سرټیفیکټ دا واخلي دا بیخي جنت فردوس کې معمولی دا چې داخل شو امانه دا جنت او دوزخ الله پلاس کې دی دغه ټیکداري په دغه دنیا کې څوک نشي کولای په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې د لپاره تعلیم تحصیل کار دوډې یو اجتماعي آرام ژوند د آبرو عزت او حیثیت ژوند ورکی نه چې دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکداران ځانونه وګرځوي هغه څوک به وی چې چاته به بهتری سترګو ته ناراضي اما الله ته به بهترین شخص همه غوي خلک الله ته سجدي لګوي دا یو شخص ته نه لګوي څوک وویني کو نه ویني هغه پټ عبادت چې د الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی اما زما فکر کې د یو حاکم لو عبادت هم دغه دی چې خپل ټولانه او ته حسینه برابر کی
مننه اغلی سیلاب تاسو د خپل خبرو په جریان کې مخکې داونه وکړه چې په هر دوره کې د شذو حقونه غیزمن سوي دی او زیان لیدل دي از ما پښتنه ستاسو څخه دغه د چې ولی د چارواکو په هر پریکړه کې د شذو حقونه ډیر زیانمن کیږي
د ما په اند او د ما په نظر باندې دا اسی مثلا دلته ته د کډې باندې شو په هی کې چې مثلا نارینه په هر شکل کې وي هغه کو یا په زور یا په جبر یا د احزاب له طریقې یا د نو له طریق نه دوی کولای شي چې خپل ځانونه ورسوي اما په دې باندې څه کوي چې تر هغه چې یو خزینه باسواده نسی او تر هغه چې یو خزینه د سیاست په ډګر کې میدان تشکیل نسی او تر هغه پورې چې خځو ته آزاد ونډه ورنه کول شي څه فکر نه کوم هغه جامعه پیشرفت کوي لکه څنګه چې تاسو هم مطرح کړو ما هم خپل خبرو کې دا خبره مطرح کړې په ډیرو لسیزو کې په افغانستان کې متأسفانه بدبختانه جنگ خود ته ډیر ضرر رسوله زبې د ټوکې په شکل تاسو وای یا یې فکرای په لری کړی یا یې هم فکرای ورته سر کړی نو دا چې د تناسې یو اجتماع چې کله پیشرفت کوي یو جامعه چې کله په اسلامي اصولو سمبال کیږي هغه کې به اول حق تاسو خځو ته ورکوي اول په تاسو د خځو په تعلیم او تحصیل باندې به پابندي کوي په لومړي سر کې به تاسو د خځو په عقاید او د خځو په خبرو د خځو په باندې کار کوي ما مخکې دا خبره وکړه تر هغه یو خزه باسواده نسی تاسو یو مترقی جامعه نسی درلودلی تر هغه چې یو خزه سیاسي انګیزه اقتصادي انګیزه او بلاخره فرهنګي او ټولنیز کارکردونه او فعالیتونه ونه لري تاسو د دې تمه ملري چې بلاخره هغه ټولنه به ډېر زیات پیشرفت وکړي ځکه چې لکه د تاسو میلمنې ته خبره ډېره په واضح شکل باندې مطرح کړه کچیرې یو خزه باسواده سي پیدا د هغې سره به حتی اقل دوه بچي دغې کچیرې حتی اقل دوه بچي ولري هماغه دوه بچي به په ډېر ښه توګه باندې هغه جامعې ته تقدیم کړي حتی اقل هغه د لمانځه او اوداس فرایض مستحبات واجبات نور څه مسایل چې مطرح کیږي هغه مسایل خو په وښایي او کچیر متاسفانه او بدبختانه را په څومره کلونو کې چې افغانستان تجربه کوي او مونږ او تاسو تجربه کوو که په دې شکل باندې مونږ مخته ولاړ شو زه فکر نه کوم چې د افغانستان اجتماع له دغه فیدنی بحران څخه دی باندې ووځي
مننه اغلی جلال تاسو واوریدل چې اغلی سیلاب ویل وای د دین له لحاظه د شی ټولنې درامستقولو لپاره اول باید حکومت یا دولت شذو ته حقونه ورکړي خو طالبان وای چې دوی د شذو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامستکوي آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سند لکه دوی چې وای لکه دوی چې جمعنه کوي
طالبانو ته یو جوړ دولت کلی پلاس کې ورکړ شوی دی طالبانو د پاره داسې یو دروازه خلاص شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي هرڅه جوړو هیڅ مشکل مون نه درلوده مازه یو لاند خبره به درته وکم. کله چې 2002 کې مونږه مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم. خوست ولایت کې مونږه څلور محدودې شیزي وو، یا چې زه وم یو رئیس هغه رئیس عمر زنان وغه وخت کې، وروسته د پارلمان وکیل سایره شریف، دوه خویندې نورې وې. چې مونږه حتی معلمان نه درلودل، مونږه شاګردان نه درلودل. شاګردانو ته څوک داسې یعنی د جنگ سره د بدبختی سره ډیر داسې خلک غشوي وو چې حتی د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نه تلل. مونږ شاګردان پیدا کړه، استادان مو پیدا کړه په ډیر زحماتو سره، ښځې نه پیدا کېدې. حتی مونږ د څلورم ټولګۍ نه پورته شاګرد نه درلوده. کله چې 2020 کې سقوط وکړو، مونږ یعنی سلګونه پوهنتون فارغان لرل، زرګونه شاګردان نور زرګونه یعنی 2500 لرل. خوست ولایت کې سلګونه مونږه لکونه لکونه شاګردان لرل، څه په موسسات چوکاټ کې، څه په دتي چوکاټ کې، یعنی هر ځای کې ځای یو ترقی رامنځته شوې وه، اصلاح رامنځته شوې وه. درست دی چې ځینې ملاحظات دوی درلوده، هغه ملاحظات هر دولت هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي، هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي. دوی چې راغلي وه هغه دروازه د نه وای بند کړی، هغه فش د نه وای ټول کړی، تیار معلم وو، شاګرد وو. هغه خپل چې کوم برنامه درلوده هغه به اضافه کړی وه چې په دغه ترتیب لکه د حجاب دپاره ډېر پابندي ده. افغانستان کې نه نوي سلنه خلک ټول مسلمانان دي، یعنی دلته دین نوی نه دی راغلی چې چاته یا افغانیت وښي، یا څوک ضرورت ولري څوک ورته افغانیت غیرت اسلامیت شی وښي. هر څه د دوی ازده وو، هر یو ځان کې خپل ناموس هم پېژني، خپل غیرت هم پېژني، خپل خور لور د ساتنې دپاره هم دوی چې یو حجاب دپاره، د حجاب دپاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پورې څوک به دې ته را کړی وي، مخالفت کړی وي. شخصا زه په امریکا کې ناسته یم، زه مخالفت چې نه کوم چې په امریکا کې ناسته یم، فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یې وکړي. ځکه چې د اسلامي ټولنه د اسلامي عوامرو په بنا چې کوم کار کېږي، بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالیږي نه خفه کېږي. اما په زمین کې چې دا لس کاله وروسته دغه ډاکټر انسان به یا زړی شي یا انسان خود داسې حالت راشي چې مثلا دوی توان نور مونږ ډاکټرې لکومه کوو، مونږ نور هغه قابله لکومه کوو، مونږ نور هغه استاد لکومه کوو چې هغه آینده نسل وروزي، مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کېږي پلارې نفقه پسې ورږدی، حتی هغه الف با څوک ورته وښيي. حتی داسې خلک دي چې ښځې کې خصوصا ټیکهداران د جنت دي، عاجل فدوه صادروي چې ته خو کافر شوې، اما ته پوښتنه وکړه چې مونځ کې سنت څو دي، فرض څو دي، داخلي څو دي، خارجي څو دي، مباح شی دی، مستحبات واجبات څه دي، د الف نه خبر نه دي. او په هغه نه چې کینی خلکو ته دا فدوی ورکوي چې فلانی کافر شو، فلانی مسلمان شو، دا څه شی دی؟ دا هغه ناپوهي دی چې دوی په هغه خپل ناپوهي کې مست مغرور لیونی دي. که چیرې دوی خپل تحلیل لرلای، یو اندازه علم لرلای، دوی به پوهېدای چې مونږ
بلی آغالی جلال ستاس جغ مش سرقات سو مش حد سکوه چی تاسو بیرتا دا خپل استودیو سر واسل کو فکر کام چی ستاسی موقعیت دا سی زایده چی سیگنل خراب دی که تاس خپل موقعیت لش تغییر ورکه چی ستاس خبری مش واورو. آغالی جلال
بلی زی واسل نایی مغاق می ندر زی
او ستاس جغ مش تبیرتا راد زی. بله ستاسو ښه
تاسو مې
مهرباني
مننه. همدغه موضوع ده چې ما تاسو ته رڼا پکې واچول چې هر څوک باید په خپل مسؤلیت سره سم وغږیږي، خپل مسؤلیت سره سم کار وکړي. دا د دې د یو ټولنې د یو هیواد حل لاره نه ده چې تو یا دروازه بند کړي یا ووایې چې زه به تګلاره جوړوم. تګلاره جوړول خو یوه جلسه ده، یوه میټینګ دریم میټینګ دا به اونیسی یو ورځ دوه ورځ الا یو هفته یو میاشت زاب میاشت کې یو درې میاشت به اونیسی اما دا چې کلونه کلونه هر څه به پیدا شي هر څه به پیدا شي اما تللې وخت خو بیرته په لاس نه راځي دا خو هغه قیمتي منبع ده چې یو ور لاړ لاړ مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده د پوهنتون محصلین مو درلوده چې آخري کال دی هغه اوس په ډیر پر رواني حالات په ډیر بدو حالاتو کې لاس په گریوان دي یعنی خلک چې یو ګل کیک دی یو میاشت ورته خدمت وکي یو زراعت وکړي یو کال د پاره څومره ورته لیواله وي اما یو څوک چې خپل فصل د پاره دولس کاله مکتب وایي څلور کاله د پوهنتون ته ملاتړي ماستری پوری بیا یو ناچاپ داسې حالت راځي دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی
مننه غلی جلال غلی سیلاب تاسو ته هم درځم خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړو کې راپور ته غوږ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وویل چې افغان جوني او ښځې باید زده کړو او کار ته پرېښودل سي او دوی باید خپل زده کړې وکړي او کار وکړي بنټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې ته خبري کولې او د بشري حقوقو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه وکړه د دا په داسې حال کې د چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترض شذو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خزو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده هغه د غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدئولوژي کې د جنونو او خزو پر وړاندې جوړ سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او دی وضعیت د جنسیتی اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي د ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوی او زیاتې مطالعه او څېړنې ته اړتیا لري
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د چونو خوځو بشري حقوقو له پامه غورځولې دي
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولې دي اوس مهال زموږ د ځنګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي په ځنګړي ډول هلته زموږ د شتون او زندانونو زموږ د کارکونکو لیدنو د زمينه برابره کړې ده
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوی یو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي حقوال دی غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترض خوځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ دوی ازادي راډیو ته را لګولو ویډیوګانو خپل شعارونو کې ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي یو معترض امیرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې د خوځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنې دوه وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له ډیر زرو افغانیو زیات معاش اخیسته دا امیرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بېدندې شوې ده دا معترض امیرمن طالبان د خپل اوسنی وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولی
زه دوه کوچنیان لرم خپل د کورنۍ سرپرست يم د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم او له بده مرغه بل هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه د عاید هیڅ سرچینه نه لرم کرای کور کې اوسېږم دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او وسور سره مخ هم خپل شاهد يم د ټولو ستونزو په ځنګړي ډول د خځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي
او مو وختل د دین وکو اعتراض پړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو یاند زبیح الله مجاهد عمر سیال و یاند بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړي. طالبانو وقتل رسید ورسته په ځنګړي ډول بنجون او خوځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترض خوځو له قوله دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړی دی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب ستاس څخه پښتنه کوم تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ له ګڼو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنې نړیوال جرم وګڼي او له طالبانو دي د افغان ښځو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته ویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیته مخ وانړو. اغلی سیلاب ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنټ چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیته باید مخ وانړول سي، فکر کوي چې نړیوال به همدا کار وکړي کنه؟
دا یو ډیر لوی او د ډیر پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوګونی سیاست دی او هغه سیاست چې په ظاهر کې لیدل کېږي د افغانستان د ټولنې سره د افغانستان په نامه هغه مملکت ته چې د دغه جغرافیا یعنی د مځکه په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي او یو هغه سیاست ته چې دوی د پدې تر شا کوي. دا د خپل شخصي نظر ده، ځکه فکر کوم چې زه په هیڅ هغه موارد باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خپروي زه ډیره د څه ورسره موافق یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلي دي او متاسفانه چې دغه سیاستو له اړخه افغانستان دغه وضعیت ته رسیدلی. سید زبانه وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسائل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه د پدې تر شا دي. تاسو پوهیږئ چې کله تیر نظام سقوط وکړ لامل یې څه شی و؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وسول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف وسول، په افغانستان کې سرمایه گذاری وسوه، په افغانستان کې ډیر پیشرفتونه وسول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې د سپورځ د فیس ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته په سرمایه گذاری شوی و هغه ټول له بین لاړل. نو زه فکر کوم چې کېدای شي یعنی د دوی هغه راپورونه یا شات دې ورکوي هغه هم یعنی هغه د دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسائل چې د پدې تر شا دي تاسو د افغانستان خلکو ته هم هغه مسائل مطرح کوي. زه د ما شخصي نظر د فیدی حاکمانو د افغانستان تعداد چې هغه غوټه چې پلاس پلاسیږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې دې چې نړیوال یا مخکې دې چې ملل متحد یا نور غربي ممالک یا حتی زمونږ همسایگان چې د افغانستان نه وروسته خپل خپلواکي ترلاسه کړي هغوی دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي. تاسو خپل دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوي د افغانستان میرمنې اضافه د دین څخه غوړي. تاسو وایي حجاب، الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د عرف له نگاهه ووایي که د شرعي اصولو له نگاهه ووایي موږ ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې وفات هم ووسي چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم. دا سروي باید وسی هیڅ کوم، اما حداقل هغه غوښتنه چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک له فعلي نظام څخه لري هغه ته باید ډېره توجه وشي. ګورئ دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تیر شي یا هېڅ ورته توجه ونه کړي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځواني میرونه که ښځه ده که نه ده، نور نړۍ د هغې نه کار اخلي. اما بدبختانه او متاسفانه چې مونږ او سیاسیونو دوی ته دا زمینه مساعده کړې چې بالاخره دوی افغانستان نه ووځي. یو علت چې دا اوس د مهاجرت هغه کچه لوړه کړې ده همدا عدم تحصیل د اناسو ده چې متاسفانه هېڅ توجه نه ورته کېږي. او بیا هم تاکید کوم، د افغانستان خلک که ښځې دي که نارینه دي، هغوی اوس ډېر هوښیار شوي دي، هغوی اوس په سیاست باندې پوهېږي، هغوی جګړې تېرې کړې دي، هغوی ناخوالې تېرې کړې دي، هغوی خپل حقونه له لاسه ورکړې دي. زه فکر نه کوم چې هغه موارد چې د سکرین په باندې ظاهر کېږي یا په ظاهري شکل باندې منځته راځي د پردې تر شا د عینې خبرې وي. زه داسې وایم چې کله چېرې دا ګزارشات نشریږي، کاشکې حداقل ټول موارد نشر شي، ټول هغه موارد چې په هغې کې د غربي ممالکو هېڅ لاس نه وای. او دا هم نه ده، ګورئ دلته که چېرې اسلامي ټولنه یا اسلامي نړۍ په فعلي حاکمانو باندې فشار راوړي یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکړي، خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه د سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چیرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ همسایگان دا موضوع مطرح کوي.
ش مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاس څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړي، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې دا یو نړیوال جرم باید وګڼل سي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغه خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورېده د ریچارډ بنټ ټویټ مې هم ولیدو، هغه د دې خبرې مې هم واورېده، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورېده چې دا رد کړی دی دې خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان لغه مندي مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د غم ندی مړه، ملل متحد هم ندی مړه. کچیر ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداری توګه خپل هغه ایمانی وجدانی خپل عمل یا خپل کار سرته رسولی و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې به کوم حالات چې تیریږي را تیریږي دا به نه وای. خو دوی صرف نندارچیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن یې نه خوښیږي، د اپریدي په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه معاهدی او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولې ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولې د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولې هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تان صلاحیت دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته وغوښتل شو؟ څه چې ملت ویل، څه وینا او څه خبرې، څه اترې او څه مشکلات چې ملت لرل او غوي چې وهال لاس رسی لرل ازادي بیان موجود او خپل اظهار نظر کولای شو خپل مشکلات یو ځای تر سوال شو هلته چیرته اوریدل کېده هلته هم نه اوریدل کېده نن هم نه اوریدل کېږي دا هسې یو سمبولیک وایو کدا سی یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي او ځانونه خیي چې یار موږ به ډیر ټیکداران د حقوق بشر یو دا خبره به زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غم مړنې دي خو کچېری افغانان خپل بیا هم فکر ونه کی او خپل هیواد د تباہی او د خپل اولس د تباہی د پاره مخنیوي و کی دا بل لمړنی شرط دا وی چې تعلیم بوي او د خزو ازادی هغه ازادی چې کوم اسلام ورکړی دلته وګوره کله چې ازادی نو ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې مونږ غرب غوندې څوک نه ګرځو یعنی په شل کال کې تاسو به عمر راغلی افغانستان کې مونږ هم یعنی غرب په شان ازادی افغانستان کې وو چا غوښتل چا منل هغه شی چې په عرف ټولنه کې ونه منل شي د غرب وي که شرق وي هغه خپل منسوخ دی هغه خپل نشي هغه کېدی پلی کېده په ټولنه کې ځکه چې د کوم په دیده چې په افغانستان کې ټولنه نه غواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسیدای پس بیا موږ ولې د ازادي خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبو کا حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبو یوه جدا د غربیانو غواړي نه اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی اسلام چې کوم احکامات صادر کړی دي اسلام چې کوم ازادی ور کړی دی د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړی او کله چې مکه کې روان وو او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکتل ورته وویل چې یار ته مې ډیر بد راځي یعنی د دې ورور شهید کړی او هغه داسې بے پروا لاړ مخ یې ورته ونړول وی چې ما خو زه ستا پروا نه لرم ځکه چې ماته عفو شوی او عفو عمومي اعلان دی زما د هغه الله چې کوم الله دې موږ تاسو قبلو او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي د هغه فرمان ما منلې ده او استا په قصه کې هم نه یم یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په اصحابي کغه تندر او اصحابي وو د غلی شو خپل روان شو او آیا دغه حالات څوک نن زغملای شي آیا دا کار څوک کولای شي آیا څوک سر جګولای شي نا دلته باید د هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوی دی د هغه په غاڼه کې ټول مسولیت ځان سنبال کی هغه ازادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی خزه نار ماشوم د حتی د حیواناتو حقوق ټول په اسلام کې خوندې دي هغه لپاره باید موږ مراجعه وکړو او هغه باید تطبیق کړو کچېره موږ وایو چې مثلا دوی څه یو څه وایي پر دې تر شا بل خبره ده دوی مثلا یو خبره کوي بیا ته عملا په هغه کې امضا کې په معاهدو کې بل خبره وي په سمبولیک باندې ده زه خود دې خبرو باندې ولکه زما باور هم راځي او ولکه دوی کوم دوی چې وایي مونږ دفاع کوو دوی دفاع باندې هم زما باور نه راځي ځکه چې مونږ تاسو ټول حالت ګورو دا مهم نه دی چې زه اوس ټکی په ټکی زه وایم یا تو وای تو هم پویږی چې حالات څنګه دی او زه هم پویږم چې حالات څنګه دی
مننه
کامیاب دی څوک ناکام دی څوک څنګه راغل څوک څنګه کینی څوک څنګه چلیږي څوک څنګه پرمختګ کوي او اوسنۍ حالات چې ظاهری روان دی په کوم حالت روان دی او پس پرده چې روان دی کوم حالت روان دی زما فکر کې دا به کافي
مننه آغلی جلال آغلی سیلاب دغه غونډه چې موږ ور باندې مخکې خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړه سو د ملګرو ملتونو او د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ورته خبرې هم وکړې په دې غونډه کې افغان شو زه هم خبرې وکړې دوی هغه ستونزې یادې کړې چې افغان شو په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي ستاس څخه دا پښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت په خاطر باندې تاسو کومې حل لارې وینئ چې تاسو غواړئ چې هغه مطرح کړئ
ډیره مننه
د ما په نظر باندې اولنۍ موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د هغه اصول برابرول دي تر څو چې هغه انجونې چې هغه له تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا بې برخې پاتې دي د هغوی سره خبرې وکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې او هغه نظام چې اسلام پر اصولو باندې ولاړ نظام وي په هغې کې ټول موارد ډېر په واضح شکل باندې مطرح کیږي. مثلا که وایي د حجاب مسله په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ جلۍ او د افغانستان هیڅ ښځه د دې مخالفت ولري چې ولا زه حجاب نه منم. که دوی وایي چې جلا سلپونه یا جلا ټولګۍ یا هم جلا پوهنتونونه په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه ښځینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري. زه وایم چې تاسو هر موضوع چې مطرح کوئ حتی اقل خلکو ته قناعت ورکوئ. که چیرې تاسو یو مکتوب خلکو ته لیږئ یا مثلا اداراتو ته لیږئ یا هغه موارد په هغې کې ذکر کوئ چې په هغې کې د ښځو په مورد تاسو کوم پرېکړې نیسئ یا د هغو خلکو په مورد تاسو پرېکړې کوئ نو حتی اقل د هغې تر شا خو هغه د دلایل چې قانع کننده یي او خلک وکولی شي هغه ومني هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې د تحصیلي اړخونه یا مثلا د تحصیلي نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه او دای وویل چې دوی تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه ولا موږ یې نه منو یا ولې باید موضوعات مطرح شي. خو هلته یې داسې موارد مطرح کړ چې هغه بیخي مبهم و. هغه موارد هېڅ اصل قابل د قناعت د خلکو نه و. مثلا هغوی د نصاب مسله مطرح کړه. که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډېر سخت او مشکل کار ده داسې هم نه ده. تاسو په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ. تاسو په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ. تاسو کولی شئ په یو کال کې د حداقل تقریبا دا د دوه کالو وتل. تاسو کولی شئ په ډېر لنډ مهال وخت کې یو منظم میکانیزم منځته راوړئ تر اوسه چې دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کښېنئ یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یو عنعنه ده په افغانستان کې د جرګره بلل کېږي دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا من سره ولای د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضح خپل دریض مطرح کړي داسې نه کېږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي. یا مثلا د چا تناسب تاسې اورئ تاسو راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړئ. زه فکر نه کوم تاسو څوک له غاړې نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان په ګټه وي او په هغه مواردو کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسې شورا منځته راولئ. په شورا کې ښځو ته ونډه ورکوئ د ښځو خبرې واورئ د ښځو سره دلایل ووایئ ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو میلمنې ډېر یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کېږي بل داسې د وخت موضوع مطرح کېږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر کوي که ولو چې په هر شکل باندې و اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید د هغې د کور جلۍ درس تعلیم ولولي ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي اما دوی هڅې کولی چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده د هغې پلار ګیلکار و د هغې پلار کراچیوان و د هغې پلار یا ورور کیله فروش و اما هغه یما پیسې جمع کولې او بل اخر د خپل خور د خپل لور ته خپل خزه ته د تحصیل زمينه مساعده وله. زه فکر کوم چې تاسو ته ټول زحمات په تیر شو قانون کې دي افغانستان د خلکو ایستلې د هغه ته تاسو توجه وکړي په شورا کې د دوی سره کې د دوی سره خبرې مطرح کړي حتی اقل دوی ته قناعت ورکړي لس کال وروسته. اما دا لس کال وروسته آیا دغه د لس کالونو جبران تو کولی سي؟ دا د یوې دقیقې وخت د دی یو 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 نفر نه تیریږي د هغې جبران تو کولی سي. دغه زه د تاسو ډیر وخت ونه نیسم او د میلمنې وخت هم ونه نیسم. دا د تخصص موضوع چې کله مطرح کیږي نو په هغې کې یا هم د طبابت موضوع چې کله مطرح کیږي په هغې کې مهمه خبره دا ده د اسلامي اصولو له نگاهنه که چیرې ښځې ته ښځینه ډاکتره وي نو هغې ضرور نه ده چې حتما باید نارینه ډاکتر هغه معاینه کړي. نو وخت چې مونږ د اسلام دعوا کوو نو دا اړخ به ولې ما د نظر نه ده نیولی؟ دا به ډېر زیات ښه چې په افغانستان کې د جرا د زړه یو ښځینه واوسېږي. دا به ډېر ښه چې د افغانستان یو ځوان خپله مځکه خپل کور خپل هر څه خرڅ کړي او بالاخره خپله مور یا خپله ښځه یا خپله خور هغه د تداوي لپاره د افغانستان نه بهر بوځي.
ډېره مننه آغلې سیلاب. اورېدونکو د داز ما حق د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. د آغلې زهرا جلال او آغلې مستوره سیلاب دواړو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240. Thank you.
نن دی بیا دا ترکا پلک بخمل بیسی یا جزل پی پرسن مخلک ململ بیسی مبارک جی دسایا سجل بل بیسی مبارک جی دسایا سجل بل بیسی دیکھ ما شن خال دل ور فرزن اخدان یسیدی دا جک ٹک دی کجی سوری دا اسمان یسیدی دیکھ ما شن خال دل ور فرزن اخدان یسیدی دا جک ٹک دی کجی سوری دا اسمان یسیدی رنگی بیا پر مختز پسا یوان یسیدی دا جک ٹک دی کجی سوری دا اسمان
آزادی رادیو